ماشومان په هدا فرض واکی باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو. خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم ولکه واتیا زرو حد ویل کېږي چې دا به ولکه واتیا زره وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورنۍ شرایطو په جریان کې قرنطین رامنځته کېږي، په قرنطین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه درېږي. کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپلو ماشومانو ته متوازنه غذا تیاره کړي. یو ډېره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکي باندې اخته دي، هغه باید هفتهوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتهوار راشن واخلي. ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کړي. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنطیني شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضې کې رامنځته شوی و، او 10% په اوبیدیسام ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستو لپاره راځي، په هغو کې کموالی راغلی وي. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 15% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خوارځواکي ماشومان 15% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته ووایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې داسې څه نا څه راکمه سوه، له اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیې ته څومره پاملرنه وسوه که ونه سوه؟
د کورونا په جواب ویني او غبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیې لپاره هم کارونه وسول. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیې مشاورې نشته چې د میندو سره تغذیې مشورې کوي، دغو د قد و وزن اندازه کوي په منظم شکل سره، او دغو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا میندو ته عامه پوهاوی ورکوي چې چیرته مثلا یوه مور په کورونا باندې اخته وي، هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شیدې ورکړي کې ورنه کې کوم اړین غذایي مواد ورته ورکړي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیې خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسې کورنیو ته توصیه لرئ چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نه سي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویي شوې ده چې بیا هم را روانه ده. رښتیا هم کورنیو ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنیو ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغه ته د مور شیدې ونه زیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکي باندې اخته دي، د کورنۍ شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي، تر څو د هغوی هغه د 2 هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغه ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي، ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او هغه خپل اړین توکي د دوی د درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولې تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو، د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیې کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیې پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورنۍ شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي، په کوم شکل سره. دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادگی دا ده چې موږ د کورونا د کووید 19 یا د کووید 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت له خوا نهایي شوي دي او هغه تکثیر شوي دي ټولو کلینیکونو ته لیږل شوي دي. مهم خبره بل دا ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب ویني لپاره د موبایل یا سیار ټیمونه لرو چې په هغو کې هم د تغذیې پرسونل شته او د تغذیې خدمات د هغو له لارې وړاندې کیږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه هلته د ژمي په جریان کې د لارو د بندېدو امکانات وي، موږ په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامه چې د ژمنۍ پلان ورته وایي د هغو د پلان له مخې هغو کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړې ده چې خدای مکړه که چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو موږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ صحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې په رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اردونکو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزای کی چیست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه وګم جبر خلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسې ته وړاندې کوم. آیا تاسې هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثر کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنۍ کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو مچال اوسې مچه اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی د وچ شیان پخه کړي. نو الله نظامات خو طبعا نظامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغونه بیا راحتیم لري که اوس موږ په دوبی کې زحمت وباسي ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زحمته مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمي کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شو بیرته یې برانې کوو، ډېر خوند کوي. مجبوریت هم د اقتصاد له امله مجبور یې چې دا وخت یې وچ کړو. په ژمي کې بیا دا چې نه پیدا کوي که پیدا هم سي ډېر قیمته یې څوک یې نه شي اخیستلی، په دې خاطر باندې دا وچ تیار په کور کې هغه پخوي خپل ورځ شپه په تېروو. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچو په دوبی کې بیا په ژمی کې ترې نه استفاده کوو.
نوموړی زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري.